السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پښتو خبری مجلې ته خراغلاست ويم تخنیکی چاره میر احمد صافی مختوړي او ری چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون نن اعلان وکړ چې نږدې 10000 شکایتونه به اعتبار کړی دي په نوی ډیلی کې د ریسینا په نوم درې ورځنی ډایالوګ نن پیل شو. له افغانستانه د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دې ناستې ته ورغلي دي. دا مو د سر موضوعګانې دي خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی اوروي.
په افغانستان کې د ډیری واورې د اورېدو او د یخې هوا له امله تېره شپه 15 تنه مړه شوي دي. د ازادي راډیو د خبریال په حواله د اروزګان او کندهار لوی لار د واورې د اورېدو له امله تړلې ده او ډیر خلک په لاره کې بند پاتې دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي په خپل هیواد کې به د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د الوتکې د سقوط په اړه د تحقیق لپاره یو ځانګړی محکمه جوړه کړي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ډیری واوري د اورېدو او د یخنۍ له امله تېر شوه 15 تنه مړ شوي دي. د طبي افتون لپاره د دولت وزارت اسوسییټډ پرس ته ویلي چې له تېرې یک شنبې راهیسې ټول 9 تنه په افغانستان کې د سړې هوا او د واورې د زیات ورښت له امله مړ شوي دي. د چارواکو په وینا د ځمکې د ښویېدو، برف کوچ او سیل له امله تر 300 زیات کورونه په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې ویجاړ شوي. د ازادي راډیو خبریال د کندهار د اوسیدونکي محمد نسیم سره خبرې کړي چې کور یې چپه سوی.
امر په دا خونه کې و بالا باران شروع سو بالا د دا خونه کړپې سو بالا مر دي نو وځه کښنه ما دي نو وځه له بالا د جې درپ سره چفاس بالا او دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لانچا و خونه ام دا چرانه ګټ و نه لیدله بالا مر دي نو وځه له مازه او غبر خو دې تبلا راغه خونه په باور نه داغم.
د پاکستان په کشمیر کې هم په وروستیو 3 ساعتونو کې د سختو ورښتونو برف کوچاو د ځمکې د شویدو له امله 55 تنه مړه شوي چې 10 تنه عسکر دي. په پاکستان کې چارواکو نن رسنیو ته ویلي چې د کشمیر په نیلم والی سیمه کې لا هم د برف کوچونو له امله لارې بندې دي او څوک نشي ورتلای. د زیاتې واورې د اورېدو له امله د اروزګان او کندهار لویه لار نن هم تړلې پاتې سوه. د ازادي راډیو خبریال نن وویل چې پر دې لار زیات شمېر موټر ولاړ دي چې مسافر او د سیمې خلک یې له سخت کړاو سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال په دغه سیمه کې له وګړي سره خبرې کړي دي. خلکوای حکومت ته بیرنی مرسته وکړي. لبل پلو د ازادي راډیو خبريال د چارواکو په حوالوي چې نن د سالنګ لار د موټر لپاره خلاصوه. د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاحکار نن د هند ملي امنیت له سلاحکار جیت ډوال سره خبري کړې دي. په هند کې د افغانستان سفیر پر ټوټر دا بیان خپور کړی او ویلي دي چې دواړو پر سیمه ایز امنیت او روسیو پرمختګونو بحث وکړ. د هغوی د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. د ملي امنیت شورا په حواله د جمهور رئیس ملي امنیت سلاحکار پای و مهمه امنیت چې غونډه کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته نن سهار ورسید. هغوی د ملي امنیت شورا په وینا حمدالله محب نن هند ته تر تګ مخکې په کابل کې د قطر له سفیر سره هم د افغانستان پر سوله او امنیت غږېدلی و. او په افغانستان کې د مخکنیو انتخاباتي کمیسونونو د نهو مسؤلینو او کمشنرانو محاکمه نن په کابل کې بیا پیل سوه. هغوی په افغانستان کې له اداري فساد او لویو جرمونو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز د استیناف محکمه کې محاکمه کېدل. پر عبدالعزیز آریایی، عبدالبصیر فایز، حمیرا حقمل، گلاجان، عبدالبدی سیاد، معزالله دولتی، رفیع الله بیدار، عبدالقادر قریشی، سید حفیظ الله هاشمی، ملیحا حسن او وسیمه بادغیسی تیر کال په افغانستان کې د ولسی جرګې د ټاکنو د پایلو د ثبت فرمو د بدلولو تور دی او محاکمه کیږي. خو مدافع وکیلانو پر هغوی لګیدلي تورونه سیاسي وبلل او له دې امله د استیناف د محکمې مشري انیسی رسولي پریکړه سبا ته وځنډوله. د ایران ولسمشر حسن روحانی په خپل هیواد کې د خلکو د شدیدو مظاهرو پاوچ کې وی ځانګړي محکمې د جوړېدو ژغ کړی چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې د الوتکې د سقوط په اړه تحقیق وکړي. روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې ټول هغه کسان باید مجازات شي چې د دې پیښې مسؤلیت لري.
قوه قضاییه باید
دوی وایي قضایي قوه باید داسې ځانګړې محکمه جوړه کړي چې لوی قاضیان او ګڼ شمېر څېړونکي پکې وي. دا یوه عادي مسله نه ده، دی ته ټوله نړۍ ګوري. د ایران پوځ د جنوري په 11مه ومنله چې سهوه نیوی یې دا مسافر وړونکي الوتکه ویشتېده. له هغه راهیسې د ایران په بېلابېلو ښارونو کې خلک مظاهرې کوي او د پیښو د قربانیانو لپاره انصاف غواړي. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو ویلي چې که په سیمه کې هغه کړکېچ چې اوس مهال موجود دی نه وای، هغه کاناډایان به چې د جنوري په اتمه په ایران کې د الوتکې د سقوط له امله ووژل سول ژوندي وای. ترودو ګلوبل نیوز تلویزیون ته دا خبره کړې ده. د کاناډا صدر اعظم ویلي چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ژغېدلی او پر هغې ټینګار کړی چې کړکېچ باید کم سي. په الوتکه کې 168 تنه وژل سوي وو چې 50 یې کاناډایان وو. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان ویلي کچیری په لیبیا کې د وسلوالو مشر خلیفه هفتر د هغه هیواد پر حکومت چې ملګرو ملتونو په رسمیت پیژندلی حملې بندې نه کړي ترکیه به سبق ورکړي. ترکیه د ناټو غړي ده او په لیبیا کې د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. خلیفه هفتر ته د اختار اردوغان نن په ټلویزیوني وینا کې ورکړی. تر دې وړاندې د لیبیا د ترابلس په ښار کې د په رسمیت پیژندل سوي حکومت مشر فایز السراج او د وسلوالو مشر خلیفه هفتر په روسیه کې سره وکتل، خو دواړه پرته له دې چې توربند موافقه وکړي له روسیه ولاړل. دغه دواړو په خپلو کې نه دي سره کتلي، خو له دواړو په روسي ډیپلوماتانو سره جلا جلا خبرې کړې دي.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې دا خبرونه بیا ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون نن نږدې 10,000 شکایتونه بې اعتباره اعلان کړي دي. د 109 محلونو رایې هم باطل شوي. په کابل کې د اوبلنو غازو به ډیر لوړ شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي.
موږ پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین ملګول پوش به د 15 کیلو غاز لپاره د دوی مورز د چتکار نه وسه
غاز لګیدا او مراجعین ډیر ده، بس رسیدګي کول نشي. بس
په نوې ډیلی کې نن درې ځنا په نوم درې ورځنی ډایلوګ پیل شو. په دې ډایلوګ کې د نړۍ په بېلابېلو موضوعګانو له هغې ډلې سولې، امنیت او اقتصاد باندې خبرې کېږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د ملي امنیت سلاکار ښاغلی عبدالله محب ورغلي. پخوانی ولسمشر کرزی د سولې په اړه وغږېد. سوله په افغانستان کې د ټولو خلکو غوښتنه ده، خو سوله په عین حال کې یو پیچلې موضوع هم ده. نور مسایل هم لرو. د اموري چې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د برف کوچونو او د واورې د خوېدو په پیښو کې 50 کسان وژل شوي دي. پیل د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون پر راپور کو. د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 109 محلونو رای باطل کړي دي. د کمیسیون ولایتي دفترونو هم دا ډول 9,868 شکایتونه بی اعتباره بللي او تر خوای په 1 ولایتونو کې د 5,314 محلونو د بیا شمیرنې پریکړه کړې ده. امید زهیرمل په دې اړه راپور را لېږلی.
د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو ولایتي کمیسیونونو د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو تر اعلان وروسته د ثبت شویو شکایتونو په اړه پریکړې کړي. د دې پریکړو له مخې د ثبت شویو 14,515 شکایتونو له شمېر 9,868 بې اعتباره بلل شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواري د سیشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته د خپلو ولایتي کمیشنرانو د پریکړو په اړه وویل. هغه شکایتونه چې رد شوي مواجه دلایل او بشپړ اسناد یې نه درلودل.
د شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تللی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی د بشمالی تللی دی. 109 محله باطل سوی دی. 15 نفره نقدی جریمه سوی دی یو او یا نفره کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخابات د کمیسیون کارمندان د وظیفه نه انتصار سوی دی یا د وظیفه نه لری سوی دی یو سلو یول شکایت په تایید د کمیسیون د ولایتي استثنایی دی
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یول استثنایی شکایتونه چې کابل تر علیګل شوی څلور مهمې له وخت مخکې دی یو سل 2000 رايو د یو سل 10000 شکمن رايو په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک د زګاترمنز دی وی تر 15 رايو توپیر او دغه شان د هغه 2324 محلونو پاړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغه یو سل 9 محلونو درایو پاړه هم کره معلومات نه لري چې د ولایتي دفترونو لخوا باطل اعلان شوی دي خو زیاتوي د محلونو د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې دي ټاکنیز ډلې هم د باطل شویو محلونو او تر خوې په دې محلونو کې د کارول شویو رايو پاړه دقیق معلومات نه لري خود محمد اشرف غنی په مشرۍ دولت جوړونکو ټیم بیا د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د نږدې 10000 شکایتونو د بیا اعتبار کېدو لپاره پریکړه هرکلی کوي د دې ټاکنیز ټیم یو وایان رضوان مراد ازادي رادیو ته وویل
موږ مطمئن یو چې فقط هغه شکایتونه باید وسړل شي چې هغه مستند دي او دغه استناد او دغه مستندو شکایتونو د څېړلو په نتیجه کې موږ بیا هغه خبره خپل تکرارو چې په لومړیو نتیجو کې د برنده ټیم په توګه د دولت ساس د ګټي فیصدي بلوړیږي
د صوبات او هم پالنې ټاکنیز ټیم بیا وایي دوی د هغو محلونو په اړه د معلوماتو د ترلاسه کولو څېړنه پیل کړې چې باطل شوي دي د دې ټیم یو ویان فریدون خوزون وایي د دې محلونو د پیژندنې او په اړه د معلوماتو لاسته راوړلو لپاره کار پیل کړی دی خو دومره وایي چې د دې محلونو شمیر له دې ډیر دی د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي هغوی چې په پریکړو یې اعتراض لري کولی شي چې د درې ورځو په اوږدو کې استیناف غوښتنه وکړي د کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په 19 ولایتونو کې 99 د استیناف قضیې ثبت شوې دي امید زهیر مل آزادی رادیو کابل
شیبا په شیبا تازه خبرونه ل آزادی رادیو څخه د هند په پلازمینه نوی ډیلی کې د رئیسنا درې ورځنی ډیالوګ نن پیل شو له افغانستانه د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی دې ناستې ته ورغلی دي نوریاس نوری دغه مسله تعقیب کړې او همدا شی بر سره په سټوډیو کې دی نوری صاحب مهرباني وکړئ دا ډیالوګ په کومو مسایلو څرخیږي او د افغانستان ګډونوالو څه ویلي دي
دغه د رئیسینا 2000 ډیالوګ د مهمو موضوعاتو چې سیمونه لري ورسره مخامخ ده په دې څرخي او ګډونوالو هم پر دې خبرې کوي چې د دغه مهمو موضوعاتو حل لري څه دي د ډیالوګ نن پیل شوې ده البته لومړی نن د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم ورته وینا وکړه د افغانستان ټول وګړي سوله غواړي خو د افغانستان په مسله کې د سیمه ایزو او نړیوالو لوبغاړو ښکیلتیا د هدف ته رسیدل پیچلي کړي دا د پخواني ولسمشر حامد کرزي د وینا مهمه برخه وه هغه وویل نن چې په نوي ډیلي کې دغه ډیالوګ ته وینا کوله په افغانستان کې د سولې پر ټینګار وکړ کرزی وویل په افغانستان کې سوله د ټولو افغانانو هیله ده دا د افغانانو یوازینۍ هیله ده خو په افغانستان کې سوله یو پیچلې مسله هم ده دا چې په افغانستان کې د نړیوالو سیاستونو پیچلتیا په دې هیواد کې د متحدو ایالاتونو هدفونو او نورو پیچلتیاو ته په پام کې ورسره مخامخ یو څه ډول کولای شي د سولې لپاره خپلې هیلې سره یو کړو په خوانی ولسمشر احمد کرزی البته لدی مخکې هم په افغانستان کې د سولې رواني هڅې ام پی چلې بللې په تیر بیا له طالبانو سره د متحدو ایالاتونو د ټکنیو خبرو پر بریالیتوب یو څه شک څرګند کړی دی احمد کرزی هم هغه د افغانستان وتلی سیاستوال دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان نه بهر د سیمې په کچه په مختلفو هیوادونو کې ایران پاکستان او هند پر هند سربیره چین کې هم په ډیرو کانفرنسونو کې را ظاهر شوی ګډون کړی دی او د افغانستان پر مختلفو مسایلو د رڼا چوي او خبرې کوي البته د سولې پروسه هم لکه څنګه چې اوریدونکو پوهیږي د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له استازو سره تر اوسه لازلي خبرې ترسره کړې چې اوس دل کېږي په ولاړ حالت کې دي البته د رئیسینا 2020 ډیالوګ په نوم د نوې ډیلی په دغه کانفرنس کې چې درې ورځې به دوام کوي د سیمې او د نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران سیاستوال د سوداګری د چارو مشران د مدني ټولنې او د رسنیو استاز پر هغو مسایلو بحث او خبرې کوي چې لکه څنګه مخکې ویل سیمه او نړۍ ورسره مخامخ ده. د افغانستان د حکومت په استازیتوب هم د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب په دې کنفرانس کې ګډون کړی دی. د ملي امنیت شورا نن په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې ښاغلی محب دغه کنفرانس ته په وینا کې په افغانستان کې د سولې امنیت سوداګرۍ له اقتصادي پلوه د افغانستان په خپل ځان بسیا کېدل او ځینې نورو مهم موضوعاتو رڼا واچوي او پر دې سربیره به ده ښاغلی محب هم د دې کنفرانس له ګډونوالو سره جلا کتنې ترسره کړي. البته د یادونې وړ بولو چې د رئیسانا 2000 ډیالوګ کانفرنس نوی کانفرنس دی له تاسیس 2-3 کاله تیریږي چې په نوې ډیلی کې تاسیس شوی دی.
ډیره مننه کوم نوریاس نوریو چې د رئیسانا درې ورځنی ډیالوګ د فایل په اړه باندې له موږ سره جزئیات شریک کړل.
ازادي خبری مجله اوري.
ورزو کابل ته په کابل کې د ورستیو کې د اوبلنو غازو به ډیر لوړ شوې چې خلک اندیښمن کړي دي. دوی وایي په بازار کې د یو کیلوګرام غازو بیا له نوې تر 100 افغانۍ پورې ده. د دوی په خبره دولتي مغازي یو کیلو غاز په 500 افغانۍ پلوري خو ډیر زیات لنجمنه پروسه ده چې سړی خلک غاز ترلاسه کړي ځکه چې بیروبار زیات وي. پرې بل لورته اقتصادي کارپوهان سوداګر په احتکار تورنوي او وایي دوی د اقتصاد بازار لنومه ناوړه ګټه اخلي. امید زهیرمل په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
مشکل بیا در چی از دیگه نمی گاز نیست مل مگه یک دبه گاز داریم
با کابل کی دو بلنو گازو دبه دلوړی دو په تړاو د پلازمینی د اوسیدونکو نیوکی اوس مهال په بازار کې د یو کیلو گازو بیا نږدې 100 افغانۍ تر رسیدلی. خو دولتي مغازي گاز په 250 افغانۍ وپلوري مګر پر دې مغازو د زیات ازدحام لکبله یو څوک په ډیره سختۍ سره کول شي غاز وخت
احمد چیز شغرف شاشه سخنه مردمه جواب برابر وا
د نفتی توکو او اوبلانو غازو د دې دولتي مغازي تر شا دوه ورځې پر لپسې انتظار عبد العالی غوسه کړه.
من پرون راغلو دلته غاز لپاره لاین موله کول پوش بیا نن نوبت ورسید مونږ ته د 15 کیلو غاز لپاره د دوی موراز د چتکار نه وسمه.
نجیب هم د ارزان دولتي غازو د اخیستو په هیله دوه ورځې د مغازي تر شا تیری کړي.
د غاز چې دی وروره د سیدا چې غاز لګیدا او پرسونل مراجعین ډیر ده بس رسیدګي کوي نشي بس یو دانه ماشين ده او بس غاز هم د لګ لګ راځي او بس
په همدې ډول څو نورو دولتي مغازو د مهم سر ورکار کړ. ځنې بند وي او ځنې نورو بیا لدی کبل مشتریان رخصت کړل چې اوبلن غاز ورسره نشته. د دې مغازو مسؤلان وایي پیرودونکي ډیر دي خو د دولتي مغازو شمیر بیا کم دي له همدې کبل د غازو بهیر پڅ دي. د نفتی توکو او اوبلنو غازو تصدی د عامه اړیکو مدیر معراج الدین ازادي رادیو ته وویل په دولتي ذخیرو کې په کافي اندازه مایع غاز شته چې خاریانو ته به توزیع شي.
یعنی مغازای کفرن
دی وایي موږ هڅه کوو چې هغه دولتي مغازي چې اوس فعالیت کوي پیاوړي کړو څو تل پکې غاز موجود وي او باندې نشي. موږ ډیره هڅه کوو چې د غازو د نه رسیدنې ستونزه حل کړو. د غازو وش هر ورځ د سهار له 8 بجو د مازدیګر تر 4 بجو دوام لري. د نوموړي په خبره کابل ښار کې د دولتي مغازو شمیر کم او د پیرودونکو شمیر بیا ډیر دی له همدې بلا د سنوز ته په سم ډول رسیدنه نکی. خو خغلای معراج الدین وای دوی په کابل کې د دولتي مغازو د شمیر د ډیریدو پر طرح کار کوي. بلور ته بیا د اقتصادي چارو کارپوهان وای حکومت پر بازار کنټرول نه لري او دې موضوع یو شمیر سوداګرو ته زمينه برابر کړي چې احتکار وکړي. شنونکه تاج محمد اکبر
دغه د دولت وظیفه ده چې باید احتکار ته اجازه ورنه. متاسفانه دولت کفایت دي دغه نه لري سرګردنه چې تقریبا اتلس نه کوله ډیر زیات حکومت کنه افغانستان ته راغله او شخصي جبوت الله.
اقتصادي شنونکه وای حکومت باید د دې کار مخنیوی وکړي او اجازه ورنکړي چې یو شمیر کړي په بازار کې په عرضه او تقاضا انحصار ولري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې ورستي اورښت مالی او ځاني زیان اړولی. یاد ولایت کې د دوړو ورځو پر لپسې شدید اورښت له امله 8 کسان مړه شوي او 14 نور ټپیان دي. چارواکي وایي د اورښتونو له امله د زیانمنو شویو کورنیو د لاسنیوي لپاره 15 کاري کمیټو بیړنی کار پیل کړی دی. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار رپورټ رالیږلی.
دغه شزه هلته پرته وه او دغه کوچنی یاش دی کوچنی دلته پروت و دا زخمی چې دی
محمود لا د کندهار د نهیم ناحیې د کوتلي مرچې اوسېدونکی دی. هغه په وروستي ورځ کې د خپلې کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او یو بل ټپي دی.
دا چې لس کمې اووه بجې دا واقعه پېښه شوه د ورښت عمله څخه چې دا خونه ونړېدله دغه اجزا یو مومن دا تر لاندې سول هغه اجزا بیا امیر د ابزی خبر سو دا کومندان د مرز شپین ابزی دې ته مژنګ وې دا بیا رالی لنجر راوستي هغه معجزا شپخانه ته ورسول خو په شهادت ورسېدل هغه مؤمنه چې دا شپي هغه اوس ان شاء الله پاله ده جوړ ده.
د کندهار شهر د نهیم ناحیې ترڅنګ د دې شهر په نورو ناحیو کې هم اورش ځانونه اړولې دي. په کندهار شهر او یو شمیر ولسوالیو کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه مړه سوي او دیارلس نور ټپیان دي چې زیات یې د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دي. زیانمنې سوي کورنۍ له اورش وروسته د دولت د مرستې په تمه ناست دي. په دې اړه د وطنو زیانمنو سو سید احمد او محمد نسیم ازادي راډیو ته وویل
امر فلا خونه کې و بالا جبران شروع سو بالا د خونه کړپای سو کړپای سو بالا مر دي نوځ غښنیان ما دي نوې سره بالا د جې درپ سره چفاس بالا او دا بل خونه چې دا د پروش کالم د لانچا و خونه هم د چرانه ګټ و نه لیدل بالا مر دي و وصلو ما زه و غبر خو ته بلا راغه خونم په باور نه دغه نړیږي کور
مټیروش په مخسن د یو ورس په جو په شاو خا کې چې خوش پر شاو کې نو سره مش په جو کوس چې کور نړیږي نو کور مشمان روی سره هم ساګان کرم انتقال کړل موخی و ملمانه و انا دتی په کسر کور هم ونړې دي نو کله چې کورونه لري دغه ځینې د زورا شون چې و هغه څو مرجل په کاري ته هغه ملتل وړ بدلان چې کی زیر مکړه او پات نور سامان چې هغه مو سم حل ته پروت دي.
د باران او واورې له امله د کندهار د میانشین او نیش ولسوالیو لارې هم تړل سوي دي. د کندهار ولایتي مسولین بای د ورښ له امله د کندهار په پنجبایي دامان او ژړی ولسوالیو کې هم مالی زیانونه اوښتي. د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل د زیانمنو کورنوي د لاسنیوي لپاره 500 کاري کمیټو کار پیل کړي ترڅو زیانمنو سو کورنوي ته بیړنۍ بشري مرستي ورسوي.
تر دې مهاله پورې د سروې ټیمونه په شاره ولسوالیو کې مصرف دي. کوم کسان چې کورونه نړېدلې دي او یا کوم ستونزه ورته پېښه شوې ده هغوی ته عاجل رسیدګي کوي. موږ د 219 شکایت شمېرې ته هم د تېرې ورځې راهیسې تر دې مهاله پورې تر اتیا ډېرې قضیې راجع شوي دي چې هغو ته هم د 50 مشخصو ټاکل شوو کمیټو له لورې د سروې ټیمونه رسیدګي کړې ده او د هغوی اولیه مرستې کړې دي.
د کندهار د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې د ژمي د پیل راهیسې په دې ولایت کې ټول 110 ملي متره باران شوی چې د تېرو دوو ورځو د باران کچه پکې بې ساري وه.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په کونړ کې خلک د افغانۍ او رایچ کې دوه کلدارې بندیدو سره د نرخونو لوړېدو او د وړو افغانۍ لنشتوالي شکایت کوي. دوی وایي حکومتي مسولینو د وړو افغانۍ بانک نوټونو د ویشلو او د نرخونو د کنټرول ژمنې کړي خو تر اوسه یو هم نه ده عملي کړي. روح الله انوري او نور جزئیات.
د کونړ اوسیدونکي وای دوی خوختي چې په خپل افغاني وی راکړه ورکړه پیل کړه او پاکستانی کلداري بندې شوې. خو د دوی په خبره چې د افغاني او د دود کولو سره د خوراکي او نورو توکو نرخونه لوړ شوې دي. د کرنې او مالداري ریاست باغوان غلام رسول ازادي راډیو ته وویل
وانه د روا شول خو افغاني دغه شانت نرخونه د یو په دوه شونه کلدار چې رسم نه مای کوي هغه د پروانه کې خو به چې د نرخونه خو چې راوړل د
خلک همداراز شکایت کوي چې په بازار کې د افغاني وړو بانک نوټونو نشتون هم ستونزو سره مخ کړی دي. صاحب الله وایي
پنجوسی راوړی اصلګون د شغټ روپې راوړو نو موږ سره لکه ما دې نه ملي ټول بازار کې ګرځو پنجوسی ما دې نه نو په نورخونو کې چې یو شی په سل کالدار بکی دا موږ ته چې اوس په سل افغانۍ رال نه راته.
خلک وایي حکومت ورسره ژمنه کړې و چې وړي افغانۍ به کونر ته راوړي او نرخونه به هم کنټرولوي. خو تر اوسه نه وړي افغاني بازار ته راووتي او نه نرخونه کنټرول کړی شول. د کونر مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مني چې د افغانیو د چلخ سره په بازار کې د نرخونو لوړوالی او د وړو افغانیو کمی ستونزې پیدا کړي، خو دوی په دواړو برخو کې لاس په کار شوي دي.
د بازار د کنټرول په خاطر باندې منظمې کمیټې ټاکلې دي. د وړو افغانیو دپاره هم د افغانستان ملي بانک منظم ډول باندې ټولو صرافانو ته د ورځې 10,000 افغانۍ دا ورته ورکول کېږي. هر دوکاندار که په انفرادي ډول باندې ورته مراجعه وکړي هغوی ته هم ورکول کېږي. او په زمن کې زمونږ دغه نظارتي ډلې چې بازار کې ګرځي دوی هم 40,000 وړې افغانۍ هر ورځ هر کمپیوټر اخلي. هر دوکاندار هر دس فروش ته چې ضرورت وي هغوی وړې افغانۍ ورته ورکوي.
پخوا په کونړ او د ډیورن کرښې سره پرتو ولایتونو کې په پاکستانی کلداري خلکو راکړه ورکړه کوله، خو شاوخوا یو میشت کېږي چې د کونړ، ننګرهار او نورستان په ګډون په ګڼو هغو ولایتونو کې چې پخوا پکې کلدار رواج وه ځای اوس افغاني بانک نوټونو نیولی دی.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
له اروپا تر امریکا، له آسیا تر اوسترالیا، ازادي راډیو واورئ او ځان خبر کړئ.
د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې درنې واورې ورېدو او خوېدو لکتر لګا و 50 کسان وژلې دي. د پاکستان د طبي ناورینو د سمبالښت ادارې یو ویند ویلي په تیرو 40 ساعتونو کې یوازې په نیلم دره کې 40 کسان مړه شوي دي. په هندي کشمیر او د پاکستان بلوچستان ایالت کې هم سړې څپې لسګونه کسان وژلې دي. تفصیل د اجملاند په راپور کې.
دا همالیا په غرنۍ سیمه کشمیر کې د پرلپسې واورې ورېدنې او د راشو خوېدنې لږ تر لږه یو اویا کسان وشلي. دا خبره چارواکو نن وکړه او زیاته کړه چې لا هم لسګونه کسان تر واورو لاندې نادره کدي چې لټونې روان دي. د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې د ناورین ملي ادارې ویلي په نیلم دره کې د یو راشي خوېدنې 28 کسان وژلي او لسګونه نور نادره کدي. د پاکستاني کشمیر صدر اعظم راجا فاروق حیدر وایي پوځي هلیکوپټرې، موټرې او سلګونه ژغورونکي نن دلته د هغه لسګونو کسانو په لټه بوخت دي چې ویره ده د واورو او نړېدلو ودانیو لاندې به بند پاتې وي. رویټرز خبري اژانس له سیمې ترلاسه کړي تصویرونه خپاره کړي چې پکې څو تنه ژغورونکي په سپینو واورو کې په لاندې شوو کسانو پسې کیندل کوي. راجا فاروق حیدر ویلي چې د مړو شمیر ښایي تر دې زیات شي ځکه د ده په وینا تر اوسه نه پوهیږي چې څومره کسان نادره کدي. د رویټرز خبري اژانس لخوا په خپره شوي ویډیو کې یو کس چې د ژغورونکو ویډیو اخلي وایي دی وایي له پاسه دلته واوره خوېدلې دا کسان لاره وباسي. دې ځای کې زموږ درې کسان تر واورو لاندې شوي دي او دوی ډېر په مشکل د دې کسانو د ژغورنې هڅه کوي. په سیمه کې هلیکوپټرې او نور درانه ماشيني وسایل د ژغورنې لپاره او همدارنګه هغه سیمو ته د خوړو او درملو د رسولو لپاره کارول کېږي چې د ورتلو لارې یې واورې خوېدنې بندې کړې دي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې بیا چارواکو ویلي چې د واورو د راشو په خوېدنه کې لږ تر لږه 4 هندي پوځیان او 15 ملکیان په جلا جلا پیښو کې وشل شوي دي. سیمه ایزو پولیسو ویلي د ګاندربال سیمه کې د دوشنبې په ورځ د واورې خوېدو له کبله د 15 مړو شوو کسانو جسدونه یې راایستلي. په کوپواړه سیمه کې بیا د هندي پوځ پر یوې پوستې د واورې خوېدو په پیښه کې 4 سرتیري وشل شوي، یو نادره کدی او بل ټپي دي. دا پیښه هم د دوشنبې په ورځ شوې. په سیمه کې سختې سړې څپې د ګڼو نورو خلکو ژوند هم اخیستې. د پاکستان د بلوچستان ایالت یو سیمه ایز چارواکي ویلي دغلته د افغانستان پولې ته نږدې سیمو کې هم واورو او ورختونو د لږ تر لږه 30 کسانو ژوند اخیستی دی.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د ازادي رادیو خبري مجله ته غواګیاست.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
لکه څنګه چې په ټول افغانستان کې درنو واورو او د لارو بندیدو خلک له ستونزو سره مخ کړي دي، ډیری سیمسونه هم په همدې ارتباط دي. سمی اولاد د کندهار له میوند لیکلي چې په بولدک او ژړۍ کې دي او همدارنګه په میوند کې دي، له بېوزلو کورنیو سره مرستې وشي ځکه چې د بارانونو په سبب سخت زیانمن شوي دي. د فتانی لیکلي حکومت باید د هغو خلکو سره عاجلې مرستې وکړي چې وروستي اورښتونو ځپلي دي. اخوا عبدالجمال الهام د زابل شاجوی لیکلي واور او سیلابونو زیاتره خلکو ته ځانیا او مالی تاوان اړولی، حکومت باید ورسره مرسته وکړي. جعفری په نوم یو اوریدونکي بیا لیکلي چې د اوبلنو ګازو او غوړیو بیا ډیره زیاته شوې ده. د پکتیا له مرکز ګردیزه هم سمیع الله حلیمی لیکلي چې پاکستانی کلداره بنده ده خو نرخنامه تر دې ورته نه ده جوړه شوې. مننه کوم چې د ازادي رادیو وروسته پښتو خبري نیم ساعته مجله مو واورېده. بل پروګرام به سلطان محمد سرور وړاندې کړي. مهرباني
ستاسو. زای صاحب تشکر.